دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف او وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د متعال او بخښونکې خدای په نامه د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. عزیزانو، نن د شنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1440 هجری قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 8 او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 6 نیټې سره سمون خوري. زه فاطمی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم څو د نن ورځې یو ساعت مازیګرنی خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به پر ایران د بندیزونو لغوه کولو د تمدید له قطعنامې سره مخالفت ولې لویدیز د تهران په وړاندې د فشارونو د زیاتولو په لټه کې د تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ستاسو حضور ته وړاندې کیږي. وروسته به هم ورځپانو ته د کتنې پروګرام ته غوږ شئ. ورپسې به هم د رڼا سرچینې پروګرام تاسو ته خپور شي او په پای کې به هم د تلپاتې وژمې پروګرام واورئ. له دې سره به زموږ د نن ورځ یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. نو له ملتیا مو مننه کوو او یو څه شېبې وروسته بیا بیا ستاسو حضور ته حاضر شو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. له صهیونیستي رژیم سره په 2 جګړه کې د ایران د ملت اقتدار او یووالی. له افغانستان سره د بګرام هوایی اډې په اړه د امریکا خبرې. د پاکستان دفاع وزارت وروستیو څرګندولو ته د افغان طالبانو د ویاند غبرګون. او ترهګري د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ستر خنډ. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران اسلامي جمهوریت د دفاع او د وسلوالو ځواکونو د ملاتړ وزیر د 2 جګړه د ملي درېدنې او د ملاتړو بنسټونو د یووالي د یوې بیلګې په توګه وبلله. په یو پیغام کې چې د شهید د بنسټ رئیس سید اوهدی ته استول شوی، هغه د صهیونیستي رژیم په وړاندې د 2 جګړه د ایران د ملت د اقتدار او یووالي د نښې په توګه وګڼله. هغه د شهید د بنسټ د وخت په وخت اقدام او صادقانه پالنې ته په اشارې سره دا بنسټ د جهاد او مقاومت د لومړۍ کرښې ملاتړې وباله. نصیرزاده د انقلاب د رهبر د ویناو په استناد سره جهاد د جګړې د میدان اخوه او د ملي مقاومت یو بیلګه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د شهید د بنسټ خدمتونو په تر ټولو سختو شیبو کې د وسلوالو ځواکونو له اوژو یو دروند بار پورته کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده خبرداری ورکړ چې 3 اروپایي هیوادونه د بندیزونو د بیرته راګرځولو میکانیزم په تاریکولو سره په سیمه کې د تاوتریخوالي زیاتولو په لټه کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د ملګرو ملتونو د تحریمونو د احتمالي بیرته راګرځولو او د اروپایي هیوادونو د هڅو په غبرګون کې چې د بیرته راګرځولو میکانیزم فعال کړي خبرداری ورکړ چې د اروپا درې واړه هوادونه د تاوتریخوالي د زیاتولو لپاره پلمې لټوي. هغه د المیادین له چینل سره په خبرو کې وړاندیز وکړ چې اروپا باید د احتیاط اړخ مراعات کړي. خطیبزاده ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ لاره هم نه ده تړل شوې او ډیپلوماسي تل د تاوتریخوالي د زیاتولو په پرتله غوره انتخاب دی. د افغان طالبانو د حکومت ویان د پاکستان دفاع وزارت د وروستیو څرګندونو په باب غبرګون کې ویلي چې افغانستان له پاکستان سره د ورورولۍ د اړیکو ساتل غواړي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې ده چې افغانستان د پاکستان د ناامنۍ غوښتونکي نه دی. مجاهد ویلي که د دواړو هیوادونو ترمنځ کومه ستونزه رامنځته شي، باید هغه ستونزه د ورورولۍ په فضا او د خبرو اترو له لارې حل کړی شي. نوموړي د پاکستان د امنیتي څیړنو او مطالعې مرکز سره په خبرو کې ټینګار کړی او ویلي چې یو پر بل تورونه لګول، زور کارول او داسې فضا جوړول چې د ستونزو د حل مخه نیسي د هیڅ یو لوري په ګټه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر پرون یو ځل بیا ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد له افغانستان سره د ورورولۍ اړیکې غواړي او د دواړو هیوادونو د اړیکو یوازنی اصلي خنډ د ترهګرۍ موضوع ده. د دغه وزارت ویاند شفقت علي خان ویلي چې افغان طالبان باید د پاکستان او د پاکستاني طالبانو ترمنځ یو انتخاب کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې دا پیغام له ډیپلوماټیکو لارو افغان لوري ته رسول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې نیت په اړه چې د بګرام هوایی اډه بیرته ونیسي ویلي چې دا د افغانستان او امریکا ترمنځ یو موضوع دی. تر اوسه افغان طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان په دې څرګندونو کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې څو ځله ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او ترهګرۍ ډلې په دې هیواد کې شتون نه لري. د امریکا ولسمشر وایي چې دی د افغانستان سره د بګرام د هوایی اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې موږ باید کله هم د اډه نه وای پرېښې. تر دې یوه ورځ مخکې ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي وو چې د هغه حکومت هڅې کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایی اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د تربیا واکمنۍ لږ مخکې پرېښې وه. ټرمپ د لندن په خبرو کې په خبري غونډه کې ویلي وو چې د بګرام هوایی اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بل لوري ته د دې څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنجشنبې په ورځ په پیکینګ کې وویل چې هیواد یې د افغانستان ځمکني بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکي باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي زیاته کړې ده چې د چین هیله دا ده چې ښکېل خواوې په سیمه ییز ثبات کې رغنده رول ولوبوي. دوستانو، اوس هم د بګرام هوایی اډې د بیرته ترلاسه کولو په تړاو زموږ د همکار راپور په ګډه سره اورو.
وروسته هغه چې د امریکا ولسمشر د بګرام پوځي اډې د بیا ترلاسه کولو خبره مطرح کړه، د چارو شنونکي د بګرام هوایي ډګر په تړاو د ډونالډ ټرمپ غوښتنه ناشونې بولي او وایي فکر نه کوي چې د طالبان حکومت دې امریکا ته پوځي اډې ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه سید محمد اکبر هغه وایي چې امریکایان په ټول توان او طاقت ونه توانېدل چې افغانستان کې پاتې شي، نو بګرام ته بیا راتګ او هلته پاتې کېدل ښایي د هغوی لپاره یو ستونزمن کار وي.
مستقیما د دوی عسکر راتګ افغانستان ته دا به د دوی په زیان باندې وي، ځکه چې افغانستان هلته یو غټ قوت طاقت ټول ولایتو ته راغلي وو، هغه دوی شکست خوړې لاره. اوس په یوازې بګرام باندې دوی زما فکر باندې راتګ او دلته استقامت کول دا به ډېر دوی ته په ګران تمام شي او دا کار به ونه کړي.
همدارنګه د سیاسي چارو کارپوه روح الله هوتک وایي امریکا د خپلو سیاسي رقیبانو د ننګولو لپاره دغه ډول څرګندونې کوي، خو د اوس لپاره هیڅ عملي پلان نشته چې دوی بګرام بیا ونیسي.
ما پان باندې امریکایان د خپلو رقیبانو د بیا ننګولو لپاره لکه څنګه چې په شلو کلونو کې د دوی اقتصادي، د دوی سیاسي، د دوی مختلفې برخې وننګولې، یو ځل بیا په تبلیغاتي برخه کې دننه د هغوی د ننګولو لپاره دغه رقم څرګندونې کوي.
همداراز سیاسي چارو بل کارپوه سید مقدم امین بیا وایي چې د افغانستان خلک زور ته نه تسلیمیږي، خو د خبرو او تفاهم له لارې د ستونزو په حل باور لري.
برای تفاهم وجود داشته باشه بین والد کشوری مستقل ممکن است که مذاکرات نتیجه مثبت بده. اگر بحث زور مطرح شود ملت و مردم افغانستان آماده هر نوع پاسخگویی در برابر متجاوزین هست.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د بګرام پوځي اډې سپارلو او د امریکا پوځي حضور په تړاو هر ډول احتمال رد کړی. د یاد وزارت د دریم ریاست رئیس ذاکر جلالی وایي افغانستان او امریکا په خپلو کې تعامل ته اړتیا لري او له هر راز پوځي حضور پرته کولی شي سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي. همدارنګه د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د تیر 2023 زیږدیز کال په سپتمبر کې د رسنیو مرکز په خبری کانفرنس کې امریکا ته په اشاره سره وویل هغه هیوادونه چې یو ځل په افغانستان کې لمات سره مخ شوي وي بیا ځل افغانستان ته د راتګ هڅه او د یرغل جرات نه کوي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. په یو تاریخي اقدام کې فرانسې او نه نور هیوادونو اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. فرانسې اعلان وکړ چې په روانه اونۍ کې به لسو هیوادونه د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. د کاناډا، آسترالیا، پرتګال، بلجیم، مالټا، لوکزامبورګ، سان مارینو، اندورا او فرانسې هیوادونه به د دوشنبې په ورځ د نیویارک په ملګرو ملتونو سازمان کې د فلسطین په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي او دا پریکړه به اعلان کړي. امانوئل مکرون به د دوشنبې په ورځ د نیویارک په وخت 3 بجې د فرانسې پریکړه په رسمي توګه اعلان کړي. برېټانیا به احتمالا د دوشنبې په ماښام یا د دوشنبې په ورځ خپل دریځ اعلان کړي او پرتګال به هم له کانفرنس مخکې فلسطین په رسمیت وپیژني. د فرانسې د ولسمشر یو سلاکار دا اقدام د دوه دولتونو حل لارو د ساتلو لپاره یو مهم ټکی وبا او د اسرائیل او غتر هچي د لویدیز غاړي یوې برخې زمیمه کړي سره کرخه او د نړیوالو قوانینو نقض وواله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې ترکیه چمتونه ده چې د قدس حتی یو تیژه هم اسرائیل ته وسپاري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار وکړ داسې ښکاري چې نتانیاهو د مسلمانانو د لومړۍ قبله د قدس شریف په اړه خپل حد نه پیژني او هڅه کوي چې غبرګونونه وازموي، خو موږ په بشپړه توګه پوهیږو چې دوی د څه په لټه کې دي. انقره به د مسلمانانو او ټولو ادیانو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي حتی که اشغالګران له دې اقدام سره مخالف وي. اردوغان سهونستري ماشوم وژونکو ته په خطاب کې زیاته کړه هغه جنایتکاران چې د غزې 15-15 زره مظلومو کسانو په وینو یې لاس سره دي باید پوه شي چې قدس د مسلمانانو او ټول بشریت شرف، کرامت او عزت دی او د هغه دفاع د سولې او مشترکو انساني ارزښتونو دفاع ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداری ورکړ چې د اسرائیلو ګواښونه باید د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلو مخه ونه نیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وویل د اسرائیلو لخوا د لویدیز غاړې د زمیمه کولو ګواښ باید نړیواله ټولنه له سیاسي اقدام څخه منع نه کړي. هغه زیاته کړه چې په غزه کې ویجاړي او په لویدیز غاړې کې د ښارګوټو جوړولو پراختیا په زیاتېدونکې توګه دوام لري. ګوتریش په غزه کی انسانی وضعیت ناورینون کوي وباله او وی ویل دا د مرګ او ویجاړۍ تر ټولو بده کچه ده چې د هغه د عمومي منشي په دوره کې لیدل شوی. کڅه هم د ملګرو ملتونو زینو بنسټونو د اسرائیل کړنې نسل وژنه بللې، خو ګوتریش د دې کلمې لکارولو ډډه وکړه او وی ویل موضوع کلمه نه ده بلکې میداني واقعیتونه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې د اوربند په وړاندې پریکړه لیک ته د امریکا پر ویټو په سخت نیوکې سره دا اقدام د اسرائیلو د جنایتونو ملاتړ وباله. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې د اوربند پر قطعنامه د امریکا ویټو د اسرائیلي رژیم د جنایتونو د دوام لپاره ملاتړ وباله او اعلان یې وکړ امریکا د انساني ناورین د درولو لپاره د خپل نفوذ د کارولو پر ځای یو ځل بیا د ویټو له حق څخه ناوړه استفاده وکړه او د اسرائیل لو نسل وژنې لا هم آسانه کړه. د دې ویټو پایلې د غزې خلکو لپاره ویجاړون کړي چیرې چې د اسرائیلو بریدونو سلګونه زره کسان ناامن سیمو ته اړ کړي او د بې ساري نسل وژنې کمپاین یې پر مخ وړې دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر واشنگټن په سختو نیوکو سره یادونه وکړه امریکا د خپلو وژونکو بې پروايي له امله په یوازې توګه د نړیوالې ټولنې په وړاندې ودرېد او اسرائیل د نسل وژنې دوام ته هڅولی دی، هغه اقدام چې تاریخ به یې هیڅکله ونه بخشي. د یمن انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي د سهونستي رژیم د جنگ وزیر د غواخونو پر ډول سره اعلان وکړ چې نوی وسلې د جګړې میدان ته داخلي شوې دي. د انصار الله غورزنګ د سیاسي دفتر غړي حزام الاسد د سهونستي رژیم د جنگ وزیر اسرائیل کاتس د غواخونو په خبرګون کې ویل موږ د اشغالګرو لا غواخونو ویره نه لرو او نوی وسلې مو جګړې ته داخله کړې دي. هغه د انصار الله د عمومي منشي سید عبدالملک الحوسی د تیرور غواخ د اسرائیلو د ناتواني نه خووله. حزام الاسد د سنها په سر د اسرائیلو د بیرغ د پورته کولو غواخ مسخره وباله وی ویل د کاتس غواخونه چې د یمن په پلازمینه سنعا کی د اسرائیلی رژیم بیرغ پورته کوي مسخره دی او هغه به هیڅ کله صنعت ونه رسیږي. زموږ دریز د غزه د مقاومت په ملاتړ کې د نسل وژنې د جګړې تر نه درې دو پوري ثابت دی. داود نن ورځ خبرونه
سیاسی تبصرہ.
عزتمن اوریدونکو سم سیاسي تبصرې تغواک شي چې پر ایران د بندیزونو لغوه کولو د تمدید لقطنامې سره مخالفت ولی لویدیز د تهران په وړاندې د فشارونو د زیاتولو په لټه کې دی نومیږي. لویدیز او هیوادونو د ایران په وړاندې د اټومي تحریمونو د لغوه کولو د دوام لپاره د جنوبي کوریا لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک سره مخالفت وکړ چې له امله یې دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تصویب نه شو. د پارس ټوډی د لاپور له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر په 19 نیټه د جمعې په ورځ د ایران په وړاندې د اټومي تحریمونو د لغوه کولو د دوام په اړه په یو ځانګړې ناسته کې پریکړه وکړه. د جنوبي کوریا لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک چې د چین، روسیې، پاکستان او الجزایر په ملاتړ چمتو شوی و د اروپایي هیوادونو او امریکا د مخالفت له امله د تصویب لپاره اړین اکثریت ترلاسه نه کړ. د پریکړه لیک د روسیې، چین، پاکستان او الجزایر څلور موافق رای ترلاسه کړي، خو اروپایي هیوادونه یعنی بریتانیا، فرانسې او جرمني، ای تری، امریکا، جاپان او ځینې نورو هیوادونو ورسره مخالفت وکړ. ګویانا او جنوبي کوریا په پریکړه لیک ته ممتنې رایه وکړه. دا پایله د ایران په وړاندې د امنیت شورا د تحریمونو د لغوه کولو د وخت پای ته رسیدلو په معنا کوم چې 2015 کال د اټومي تړون برجام په چوکاټ کې پلی شوی و. د کوریا د پریکړه لیک په نه تصویبې دا سره د اسنپ بیک میکانیزم په سم دستي پیل نشي، خو دا اقدام د ایران اسلامي جمهوریت په وړاندې د لا زیات فشار لپاره د ترسو په پا پاتې دیش برزنی وخت کې چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر په 28 د 1440 هجري لمریز کال د تلې تر 15 پورې د امریکا او درې اروپایي هیوادونو غوښتنې او مطالبات ومني. اروپایي هیوادونه او امریکا د ایران لخوا د ژمنو د سرغړونې ادعا لکه د غنی شوي یورانیوم د ذخیرې زیاتوالي او د برجام له تړون ورآخوا اټومي فعالیتونو له امله په تحریمونو د بیا پلي کولو ټینګار کړی. اروپایي هیوادونه د اسنپ بیک میکانیزم په کارولو سره هڅه کړې چې تحریمونه بیا پلي کړي او ادعا یې کړې چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو او برجام په چوکاټ کې قانوني دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لخوا د 2013 میلادي کال په مې کې له برجام څخه له وتلو وروسته درې اروپایي هیوادونه او اروپایي اتحادیې د برجام د ساتلو او هغه ژمنو د پلي کولو لپاره کاوه چې دوی د اجرا ادعا کړې وه، هیڅ اغیزمن اقدام ونه کړ او اوس د مدعي په توګه د اسنپیک میکانیزم د پلي کولو غوښتنه کوي. روسیې او چین دا اقدام رد کړ او دا د ډیپلوماسۍ له بهیر سره په ټکر کې وباله او اعلان یې وکړ چې د تحریمونو بیا راګرځول به په سیمه کې تاوتریخوالی زیات کړي. د دوو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په رسمي توګه وویل چې د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو د تحریمونو بیا راګرځول غیر قانوني او نامعتبر دي او دوی به ورته پابند نه وي او له ایران سره به خپل همکاري دوام ورکړي. د شنونکو په وینا د ایران په وړاندې د تحریمونو د لغوه کولو د دوام پریکړه لیک په تصویب کې ناکامي د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په وړاندې د نړیوالې کچې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ ژور اختلافات ښیي او کولی شي د سیمه ییز ثبات او نړیوال امنیت لپاره پراخې پایلې به ولري. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر امیر سعید ایروانی د ایران په وړاندې د تحریمونو د لغوه کولو د دوام د پریکړه لیک د نه تصویب په تعقیب وویل رایو بیا ځلی وښوده چې په امنیت شورا کې هیڅ اجماع نشته. ده تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو ورسپانو ته کتنی د یوې تازه برخې سره ستاسو په خدمت کې زفاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
حاضر شوی او هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زه هم ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه ونکي هیله وړاندې کوم په سر کې برا شو د تهران چاپ ورسپانو ته. دوستانو د تهران چاپ ورسپانو نه اول جوان ورسپانه راخلو. دغه ورسپانې د امنیت په شورا کې د ایران خلاف د سنیپ بیک د فعال کېدو په باب یو مطلب خپور کړی دی او لیکلی دی هر پریکړه لیک د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 15 غړو نه نه رایو ته اړتیا لري تر څو تصویب شي. ورځپاڼه زیاتوي دغه پریکړه لیک لکه څنګه چې تمه کېدله لازمې او ضروري رایې ترلاسه نه کړای شوې، خو د امریکې او درېو اروپایي هیوادونو د فشار له امله د ایران اسلامي جمهوریت د دباو لاندې نیولو لپاره د 1.5 ورځنی مهلت له پای ته رسیدو مخکې رایه چونې ته وړاندې شوه. جوان لیکلی دی په حقیقت کې د ملګرو ملتو امنیت شورا د درېو اروپایي هیوادونو د امریکې د مخالفت له امله ونتوانېدل چې د یو پریکړه لیک مسوده تصویب کړي کومه چې موخه یې د ایران پر ضد د سمدستي بندیزونو د بیرته راستولو مخنیوی و. هغه بندیزونه چې په 2015 کال کې د ایران د اټومي تړون یعنی برجام له مخې لغوه شوي وو. دغه پریکړه لیک د ایران پر ضد د بندیزونو د لغوه ساتلو په موخه و خو لازمې نه رایې ترلاسه نه کړای شوې. جوان ورځپاڼې په یو بل مطلب کې بیا د سعودي عربستان او پاکستان ترمنځ د دفاعي تړون په هکله لیکلی دي. په منځني ختیځ کې د کړکیچونو د زیاتېدو او د صهیونیستي رژیم د ګواښونو د زیاتوالي په ترڅ کې په ځانګړې توګه د قطر په وړاندې له برید وروسته سعودی عربستان او پاکستان یو ستراتیژیک امنیتی تړون لاسلیک. جوان لیکلی دی دغه تړون چې د سعودي چارواکو له نظره د ملي امنیت د تضمین او د سیمې د صلح لپاره یو هڅه ده، سعودي عربستان د اسلام آباد د حفاظتي چتر لاندې راولي چې د اسلامي نړۍ یوازنی اټومي طاقت دی او تلبیب ته یو روښانه پیغام دی چې هر ډول تیری به د ګډ او مخنیوونکي ځواب سره مخامخ شي کوم چې د سیمې ستراتیژیک انډولونه بدلوي. جوان همداشان زیاتوي که څه هم د اسلامي همکارۍ او سازمان غړي هیوادونه په وروستۍ ناسته کې په قطر کې د صهیونیستي رژیم د جګړه مارانو په وړاندې یو موټی دریځ غوره نه کړی شو، خو داسې ښکاري چې د سیمې ځینې دولتونه دوه اړخیزو تړونونو ته مخه کړي تر څو خپل دفاعي او مخنیوونکي ځواک پیاوړی کړي او د بهرنیو ګواښونو په وړاندې خپل زیانمني کم کړي.
ډیری زمانو اوریدونکو د هم د تهران چاپ جامع جمهور رسپانه ده. د غورسپن لیکي چې د غزې په برابر د امنیت شورا غونډه او د امریکا ویټو ته کتنه کړي او لیکلي چې ویټو د نسل وژنې په خدمت کې. غورسپن لیکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په داسې حال کې چې د غزې د وینې تویدو د پای ته رسولو لپاره نړیوال غوښتنې اوج ته رسېدلې وې، امریکا یو ځل بیا د سهونستي رژیم د بې قیدو شرط ملاتړې په توګه راڅرګنده شوه او یوه پریکړه لیک مسوده یې ویټو کړه چې په غزه کې د سمدستي دایمي او بې قیدو شرط اوربند غوښتنه یې کوله. ورسپان زیاتوي دا پریکړه لیک له امریکا نه ما سوا د امنیت شورا د ټولو غړیو په ملاتړ تنظیم شوی و. د واشنگټن ویټو په داسې حال کې وشو چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د غزې په اړه د قحطۍ پراخې لوږې او حتی د نسل وژنې د پیښېدو په اړه په کراتو خبرداری ورکړی و. له دې سره سره امریکا په تیرو دوو کلونو کې شپږم ځل د ویټو له وسلې په کارولو سره د یوې بنسټیزې انساني غوښتنې یعنی د اوربند د ټینګولو مخه ونیوله. جامع جملې کې د امریکا منفي رای نه یوازې د بشري حقونو منطق تر پوښتنې لاندې راوست، بلکې یو ځل بیا یې وښودله چې د قدرت په معادله کې د بېګناه خلکو ژوند د سیاسي ګټو په پرتله کم ارزښت لري. سوله لا هم د سیاسي لوبو او د زبرځواک د ولکې غوښتنې په ګرو کې ده. هغه زبرځواک چې ځان د آزادۍ د دفاع مدعی بولي. ورسپانه زیاتوي چې د سهونستي رژیم لخوا پر غزې د هر اړخیز یرغل د پیل له دوو کلونو کمې مودې په ترڅ کې امریکا د اسرائیلو د بې قیدو شرط ملاتړې په توګه شپږم ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړې چې د جګړې د پای ته رسولو او د ملکي وګړو د ژغورنې غوښتنه یې کوله. دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو حضور ته.
گرانو دوستانو، له دمې وروسته درته بیا هرکلی وایو. اوس هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه مې راخیستې ده. دې ورځپاڼې بیا د افغانستان په هکله د ټرمپ وروستیو خبرو ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی: افغانستان ته د ستنېدو لپاره د ډونلډ ټرمپ هڅې د طالبانو غوسه راپارولې ده. ورځپاڼه زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکي ولسمشر ټرمپ وویل چې غواړي د بګرام اډه بیرته په خپل واک کې واخلي، د طالبانو دریم سیاسي چارواکي ذاکر جلالي په ایکس ټولنیز رسنۍ کې ولیکل په افغانستان کې د امریکایانو پوځي شتون د منلو نه دی. کیهان لیکلي جلالي زیاته کړې ده چې د افغانستان او امریکا کولی شي د متقابل احترام او ګډو ګټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي اړیکې ولري، پرته له دې چې امریکا په افغانستان کې په کومه برخه کې پوځي شتون ولري. د پردیو پوځي شتون په تاریخ کې هیڅکله د افغانانو لخوا نه دی منل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت دغه مرستیال ټینګار وکړ چې په دوحه کې د خبرو اترو په جریان کې هم د امریکې د پوځي شتون احتمال رد شوی دی. کیهان زیاتوي ټرمپ څو ورځې وړاندې د انګلستان له وزیر اعظم کایر سټارمر سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې ویلي وو بګرام د نړۍ یو له لویو هوایي اډو څخه ده، مونږ یې وړیا ورته پرېښودله. له دې نه ما سوا مونږ هڅه کوو چې بیرته یې ترلاسه کړو. مونږ کوشش کوو چې د اډه بیرته ونیسو ځکه چې طالبانو مونږ ته اړتیا لري. مونږ دا اډه غواړو لکه څنګه چې پوهیږې دا چې مونږ دغه اډه غواړو یو له دلایلو څخه یې دا دی چې یو ساعت واټن یې له هغه ځایه لري چې چین هلته خپلې اټمي وسلې جوړوي.
عزیزان که ستاسو خوښه وي ورشو د افغانستان مطبوعات خواته. په سر کې رازو باختر آژانس ته چې د بګرام د هوایي اډې په اړه یو مطلب خپور کړی، په مطلب کې راغلی چې دا اډه د پخوانی شوروي اتحاد له لوري د 1950 کلونو په لړ کې جوړ شوې وه او وروسته د همدغه اتحاد له لوري د افغانستان د اشغال لپاره وکارول شوه. وروسته د امریکا د 20 کلنې جنگ جګړې پر مهال د ناټو تر ټولو ستر پوځي اډه وه او له همدې ځایه پر ټول افغانستان د امریکا د پوځي عملیاتو رهبري کېدله، چې له نیکه مرغه د افغان مجاهدینو د مبارزې په پایله کې دواړه اشغالګر ځواکونه ناکام شول. باختر لیکي تاریخ ښیي چې هر بهرني ځواک چې بګرام د خپلو موخو لپاره کارولی بالاخره یې ماتې خوړلې ده او پر شا تمبېدلې ده. شوروي اتحاد دلته راغلی او خو بیرته ویستل شو. امریکا په 2021 میلادي کال کې له دې ځایه وتښتېده او دا یوه ښکاره درس دی چې بګرام هیڅکله د بهرنیانو دائمي کور نشي کیدلی. د مطلب په دوام کې د ټرمپ د خبرو په غبرګون کې راغلی د اسلامي امارت دریځ هم واضح دی چې وایي د افغانستان خاوره د هیڅ بهرني ځواک د پوځي هدفونو لپاره نه کارول کیږي. دا دریز نه یوازې د افغانستان د ملي حاکمیت ساتنه کوي بلکې د سیمې د ثبات لپاره هم مهم دی. بګرام د افغانانو لپاره یوازې یوه هوایی اډه نه ده بلکې د ملي عزت او حاکمیت نښه ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره دا ده 00 98 912 1 44 دیرش. دا تهران رادیو اوریدونکو لپاره د حقیقت غږ.
دوستانو، اوس به هم د افغانستان 800 ورځپاڼه راواخلم. دغه ورځپاڼه په افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په حق له یو مطلب خبر کړی دی چې عنوان یې دی د انټرنیټ د بندیدو په تړاو غبرګونونه، سیستماتیک ځپنه او د هیلو د وروستۍ کړکې بندیدل. 800 لیکلي د طالبانو له لوري د نوري فایبر انټرنیټ بندول د هیوادوالو، مدني بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو لپراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. په ټولو غبرګونونو کې په دې ټکي ټینګار شوی چې دا محدودیت باید سمدستي لری شي او په بیلابیلو برخو کې د هغه له زیانه د ډکو پایلو خبرې شوي دي. او د طالبانو دا اقدام له بشري، اقتصادي او ټولنیزو حقونو د محرومولو او سیستماتیکي ځپنې یوه بڼه بلل شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي پر دې سربیره له 100 ډیرو مدني بنسټونو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو سازمانونو په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو دغه کار له بشري حقونو جدي سرغړونه بللې ده. هشتي صوب جوته کړي پرون له 100 ډیرو مدني بنسټونو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو دغه بندیز غندلې او هغه د بشري حقوقو د بنسټیزو اصولو په ځانګړې توګه د مدني او سیاسي حقونو له نړیوال میثاق د 19مې ماده او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له 19مې ماده ښکاره سرغړونه او خلاف ورزي بللې ده.
عزتمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ برخې وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینوالو په دې شبو کې د رڼا سرچینې نومي لړۍ لننن یو سلوات د شرمې برخې سره ستاسو درنو په خدمت کې زه اتبلا خو کنه یو زما درون همکار
جمیل حسین بنگش
حاضر شوی یو په دې غننې مطلب کې به تر سره د یاسین سوری ل واویا تر دریا تیا پوری آیاتونه د نزول د شان په باب غږیګونو هله د استفادې وړ مو ګرځي
خوګو دوستانو اس پن وایل د مشرکینو یو مشر وو د اسلام لا پیغمبر سره دښمنی تر دې حد واچي هغه به په هرې هغه غونډه کې چې د پیغمبر پر ضد تر سره کې داشتون درلود نو ځکه هغه محل چې یو شمیر کفار د ابو طالب علی السلام کور ته ورغلل څو لا پیغمبر وو غړي څو لا خپل دعوت لاس پر سر شي اسیم هم لا دوی سره یو ځای وو تو حضرت ابو طالب علیہ السلام واخوا ته ورغلل او هغه ته گواخ وکړوي ویل ته زمونږ په منځ کې یو شریف او بوډا کس یې مونږ څو ځله لا ته وختل چې خپل وراره دې سنبال کړه خو ورته دې وصیت نصیحت ونه کړ نور یې نشو زغملې چې محمد د مونږ د نیکانو رودې خلاف ورزي وکړي او مونږ جاهلان او نادانان وبولي او زمونږ لا خدایانو بد رد ورته وای هغه لمونګه منا کړه کني نو لتا هغه سره به داسې ډغره وهو چې لمونګه دوو ډلو څخه به یو ډله لمینځه لاړ شي
خو ګدوسانو حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم خدمت ته ورغی او له هغه سره د قریشو د مشرانو خبرې مطرح کړي او وی ویل اے محمد صلی الله علیه وسلم خپل او زما ژوند وساته او ما په داس شیانو کې مخکې لوچی توان نه لرو پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اکا جانا په خدای مقسم وی کزما په خلاص کې مر او پکین لاس کې میاش کېګ دی چې د دین له تبلیغ او خپل موخه ته غوول وسه خلاص وخلم نو هیڅ کله داسې نه کوم چې اسلام برېلې شي یا په دغه لار کې وبجل شم بیا د ابو طالب له محضر پاسید او لار نو څو قدمه مخکې لاړ و چې ابو طالب هغه ته غږ وکړ او د شیر په لهجه سره یې وویل زما خو ګوراره تا ته به د قریشو هیڅ کله هم لاس ونه رسیږي تر هغې ورځې پورې چې زه تر خاورو لاندې دفن شوی نه وم نو له تا به هیڅکله لاس وانخلم له هغې څخه چې ورباندې مامور یاد وکړي او له هیڅ شي مه ویریږه او زیر یې ورکړه او سترګې یې روښانه کړه زه دې خپل دین ته دعوت کړم او پوهیږې ته ریښتینی یې او په خپل دعوت کې امین او ریښتینی یاستې حقا چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین یو تر ټولو ښه دین دی نو بیا د مکې د مشرکانو پر لور ورغی او هغه ته یې وویل په خدای مو قسم هغه هیڅکله دروغ نه دی ویلی پر دې اساس نه تسلیمیږي ځئ او په داسې حال کې چې هدایت شئ بیرته راوګرځئ
ایزانو اس بن وایل با یوه بچی او به آبا دخت کې چې د ژوند پکې هیڅ اثر نه لیدل کېده پر څو ورستو شب یو هډو کې سترګې خخې شوې دا هغه کس د بدن هډو کې چې لکلونو مخ کې مرشه وو او هیڅوک نه پوهیدل آیا په طبيعي مرګ مردې یا د جاهلی زمانه په کومي و جنگ کې په وحشتناک ډول وژل شوی او شاید هم د لوګې لامل ژوند للاسا ورکړي وي اس لاغو یو هډو کې راوخسته او په لاس کې یو ټینګ کړ نو هډو کې ورجیدا او پمزه کې خور ور شو ایوه برخه هم په هوا کې باد خورا ورکړه ناڅاپی چې غکړه په زور وخندیدا ویل د محمد په ضد ما یو محکم دلیل پیدا کړ هیڅ څوک نه پویده د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د محکومول لپاره دا غد دلیل څه دی دا غیوم ملګری تپوس وکړ ستا مطلب څه دی ستا د خوشحالي سبب څه شی دی تا د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد څه دلیل وړاندې کول لپاره لري اسول محمد ادیا کوي مونږ بیرته ژوند کیږو او ژوند ته دوام ورکو تاسو دغه وروس هډو کې ووینه هم دغه زمونږ لپاره کافی دی چې هغه ته جواب ورکړو او هغه په ټولو خلکو کې رسوا کړو هغه وروس هډوکی بیا په یو ټوکر کې پټ کړ او په یو امن ځکه کې خود او لا کاروان سره یوځې باقی پاتې لاره کچ کړه څو مکه ته ورسید. بی زنده د مکه مشران په خپل کور کې سره راغونډ کړل او د پیغمبر د محکمو لپاره ورته خپل نقشه وخودله. وی ویل مونږ د خپل خبرې د اختیار اثبات لپاره نور مجبور نه یو چې له محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره قهرجن چلند وکړو، ځکه د غرودا نور کارندوال نه لري او د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ملګری هم نور هم ضرورت کوي. مونږ له اسانه لارې او کم لګښت لارې دغه پر وړاندې درېدلی شو او دغه ملګری هم لاغه تیت پر کولی شو. اسیم بن وایل د خپل نقشې جزئیات حاضرو کسانو ته وړاندې کړل او لاغوی وختل چې ورپسې ورزی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته دعوت ورکړي او ټول خلک د کعبې په شاوخوا کې غونډ کړي سو دغه د کار نتیجه وویني.
خو دوستانو په ورپسې ورځ خلک د خانې کعبې شاوخوا کې سره غونډ شول او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هم له خپلو اصحابو سره حاضر شوی وو. اس هم له یوې همفکره ډلې سره وارد شو. په هر ځای کې چوپتیا خوره شوه. اس په بیړې سره ځان د پیغمبر خوا ته ورسوه او د هغه مخامخ ودرېد او په قبر سره یې چغه پورته کړه. اے محمده، ته څرنګه د ماد او د هغه خدای خبرې کوې چې موږ بیرته ژوندي کوي او نیکو کسانو ته جایزې ورکوي او بد کار په غضب کې ګیروي؟ اس په دې حال کې چې هډوکي په دواړو لاسونو کې ټینګ کړل او هډوکي ورژېد او په هوا کې د پوډرو په څیر خواره واره شول، نو په دوام سره یې وویل داسې کوم قدرت شته دغه وراسته او رژېدلې هډوکي بیرته هماغه د هډوکي په شکل کړي؟ په دې شبه کې ټولو سترګې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لور واوښتې. اس فکر کاوه پیغمبر به د دغه خبرو په وړاندې کوم ځواب ونه لري. پر دې اساس یې په لوړ غږ سره وخندېد او بیا چوپ شو.
په دې وخت چې د یاسین سورې ورستی آیتونه نازل شول او په وو منسجمو آیتونو سره د معاد په باب تر ټولو پیاوړې وینا وکړه او وی فرمایل، آیا انسان نه پوهیږي چې مونږ هغه له یوې بې ارزښته نطفې را وپنځوه او هغه د قدرت او شعور او نطق داسې خاوند شو چې په ښکاره یې له مونږ سره دښمني ته مخه کړه، زمونږ لپاره یو مثال وړاندې کړه او خپل پنځون یې هیر کړه. وی ویل څوک دغه هډوکي ژوندی کوي شي په داسې حال کې چې وراسته دي؟ ورته ووایا همغه څوک یې ژوندی کوي چې د لومړي ځل لپاره یې پنځولې دي او هغه پر ټولو مخلوقاتو دانا دی. همغه څوک چې د تاسو لپاره یې له شنو ونو اور راوپنځوه او تاسو له هغه اور سره روښانه کوي، آیا هغه څوک چې آسمانونه او مځکه یې پیدا کړي دي د دوی په شان خلک نشي پیدا کوي؟ هو هغه کوي شي او هغه د ټولو پوهانو خالق دی. د هغه فرمان همداسې دی چې هر کله کومه اراده وکړي نو یوازې ورته ووایي چې موجود شه یا وشه، نو هغه هم بې له ځنډه موجودیږي، یعنی هغه کار کیږي. بس پاک دی هغه خدای چې د هر شي مالک او حاکم دی او تاسو د هغه وخوا ته بیرته ورګرځئ.
د تهران د پښتو خبرونه خو ګمینوالو د دغه مطلب وخت هم همدلته پات رسیدي. د خدای په معنی سره ستاسي پام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو روایت تراړو چی فرمایي، هر شای یو زل لري او د قران زړه د یاسین سورته. پر یاسین سوري د قران کریم د زړه تعبیر بلل ویل دا چې د هر ژوندۍ موجود لپاره زړه بنیادی او اساسي رول لوبوي. داسې چې د زړه له درلودلو پرته خپل ژوند او حیات ته دوام نشي ورکول کېدی. د دغه روایت په اساس که قرآن کریم له یوه موجود سره تشبیه کړو، نو د یاسین مبارک سوره به زړه وي. دا چاره ښیي چې په دغه سوره کې د اسلام تر ټولو مهمو او اساسي مسلو ته، چې د توحید، نبوت، معاد او خلاقیت په څیر د اسلام د اعتقاداتو اصول پکې شاملېږي، اشاره شوې ده. په همدې خاطر دغه سوره د قرآن کریم زړه نومول شوی دی.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. هیله چې د استفادې وړ مګرځېدی وي. تر بل هم داسې پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله مو مل.
تلپات خوشبویی. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپاتې خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده، تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یوه گناه د انسان پر روح، سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خړکبیه، چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنږدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دغې لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنې لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان یې هیڅ تمه نه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې همهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله، هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پا
پوز تر ټولو لوی حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د 19 د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندګانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږئ او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله. ام هغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka